وه خو پلار یې ګل ورکړ او د یوه ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خور یې خوشحاله نه ده خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
ما خور و هم داسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کنه مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. مونږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې سمه راضي شوې نه ده. خو دا چې یوه پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلۍ باندې ډېر وي، نو بېلېده هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند، ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي او تر پایه داسې کس سره ژوند کول، زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واکې د بل چا وي او څه چې هغه غواړي، لکه یو ماشین نه چې مونږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خور یې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه د هغې هیلې یې ورته پای ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې. اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی داسې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي وایي پلانی خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې. خدا خپل دولت د خېګن د پاره دانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي، هم د ذهنی لیازه هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازه چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خودو به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو مسولیت ګړي مور خپل چې زم دې اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسؤلیت نه خلاصم، خالي خپل مسؤلیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لوري بيخي درکونه هغه کجنی وي یا لک وي مثال هغه نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کړم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې دا وکړه دا داسې ده داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت راشي که وخت راشي هلک وي جنۍ هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله چې هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو، یا یوه نجلۍ نه غواړي تر کس سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او با فکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ مرتبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د خځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښي ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټا کی کنه کورنۍ ورته وټا کی؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک یا څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړي او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درکول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یوه خبره دا هم کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجین په در کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی داسې، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00 4 20 21 12 شپږ 41 01.